السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی نن د اتوار ورځ کال 2019 د مارچ میاشتې سلیریشتمه نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوونکو زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سند ایالت څخه د دوه کم عمره هندون جنو د تحتول کېدو په زور د هغوی د مذهب د بدلولو او د واده کولو د پیښې نوټیس اخیستی او د سند او پنجاب ایالتونو له چارواکو سره یې خبرې کړې او غوته یې د سر ورکړی دی چې د دې قضیې پلټنه دی وکړي.
افغان چارواکي وایي په کونړ ایالت کې د داعش تونلارو سره په جګړه کې 12 داعش تونلاري وژل شوی دي. اخوا په هلمند کې د طالبانو سره په جګړه کې په لسکونو افغان سرتیری وژل شوی دي.
نن په نړۍ کې د ټی بی یا نری رنځ نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې پاکستانی چارواکي وایي په غو هیواد کې هر کال ثبت شوی پیخي د ټی بی تر 15 اوړي او دا سه پیخي هم شته چې لا راپور نو ورکول کی یو شمیری خای یو لکوش پیتو ضرورت ورسیږي. په همدې حال کې یو کارپو ډاکټر فضل ربی وای
دا به تاسو ته مونږ وړاندې کوو او د بلوچستان په سرخار کوټه کې د مدني ټولنې فعالینو او یو شمیر خلکو احتجاج کړی دی. د حکومت ناغوښتنه کړې ده چې په لورلای کې د پولیس د لاسا وجل شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړي ارمان لونی د وژنې اف آی آر دی درج کړی شي.
اوس هم راځو تفصیلي بشپړو رپورټونو ته او اول هم د پاکستان په اړه یو رپورټ. په پاکستان کې پر سوشل میډیا باندې په دې وروستیو کې داسې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې د سند ایالت دوه هندوان چې یو پلار او یو زوی وو راڅرګند شو. وی ویل چې د دوی لوڼی او یا خویندې ځینو کسانو تښتولی دي په زور او هغوی اسلام ته په دین اړولو مجبوره کړي دي او له هغو سره نکاح کول غواړي. لدی وروسته بیا پر سوشل میډیا بل ویډیو خپره شو چې د دوه نجونې خي هغه دوه هندو نجونې چې دوی وایي چې غني پر دوی باندې کم فشار یا جبر نه دی راوړل شوی. خو سره لدی هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې نوټیس اخیستی دی او د پنجاب او سند ایالتونو چارواکو ته یې ویلي دي چې د دې پیښې جدي پلټنه دی وکړي. په دې حق له پام وکړي بشپړ رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند صوبې څخه د هغه کموم را هندو جنکو د تختول کېدو نوټس اغستلې چې کورنۍ وای تختونکو پرې د خپل مذهب بدلولو او اسلام قبولولو لپاره فشار راوړي. تیر ورځ په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې و چې پکې د سند صوبې ګوډکی سیمې نه د تختول شو هندو جنکو پلار او ورور وای د هغه لونه په زور تختولي شوی او واده کړی شوی او اوس پرې فشار راوړي شوی چې اسلام قبول کړي. خو په عین وخت کې د تختول شو جنکو یو ویډیو هم په ټویټر مخې ته راغلی او هغه وای په خپل خوخه اسلام قبول کړي. د اتوار پورس د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبې اعلی وزیر ته لارښوونه کړې چې د سن نه پورته کړې شوی جنکه د پنجاب رحیم یار خان سیمې ته تختول کېدو اطلاع ترلاسه شوی او باید د دې پیښې سمدستي پلټنې وکړي او کو جنکه تختول شوی وي نو راخلاصي دې کړي. خاغلی فواد چودري وای چې وزیر اعظم د سن او پنجاب په حکومتونو غکړې چې په دې معاملې غډه تګلار خپل کړی او د سین حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره رغند ګامونه پورته کړی. د سین صوبې د اعلی وزیر د اطلاعاتو مشیر مرتضی وهاب وی ته ویلي چې پولیس د دغه پیښې رپورت درج کړي او کاروایی روانه ده او په دې لړ کې ځنې گرفتارې هم د پنجاب نشوې دي. هغه وایي د سین د قانون تر مخه د 18 کالونو د کم عمر ماشومانو جنکو ودونه نشي کېدی. د اسنادو معلومه شوه چې دغه دوه هندو جنکو عمرونه د 18 کالو نه کم دی.
یہ جو 18 سال والا میں قانون آپ کو بتا رہا تھا یہ صوبہ سندھ میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. پنجاب میں اس طرح کی قانون سازی نہیں کی گئی ہے. تو اپیرنٹلی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ سندھ کے قانون سے بچنے کے لیے سندھ کے اندر جو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں ان سے بچنے کے لیے ان بچیوں کو پنجاب لے آیا گیا اور وہیں پر ان کا نکاح جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے.
ہغوائی دا اتل لسکالو نا دا کم عمر دا جنکو دا ودونو دا قانون اطلاق صرف پسند کی کی گی او پا پنجاب کی دا سی کم قانون نشتا نو زکا دا غجنکے پنجاب رحیم یار خان تا بوت للی شوی او حل تے نکاح شوی دا او دا سن اعلی وزیر پا دے معاملہ کی دا پنجاب دا اعلی وزیر نا ہم ملاتر غوخت لی دے. دا پاکستان ہندو کونسل چیرمن رمیش واخانی ویوے توائی پا دے معاملہ کونسل دا غندن یو قرارداد ہم منظور کرے او دا دا قرارداد رستو وزیر اعظم دا پیخ نوٹس اگست لے.
افسوس کی بات یہ ہے کہ کیوں بار بار ایسے مائنر بچوں کو کنورٹ کیا جاتا ہے, میجر بچوں کو جو میچور ہیں ان کو نہیں کیا جاتا, لڑکوں کو نہیں کیا جاتا, مائنر 13-14 سال کی بچوں کو اغوا کر کے کیا جاتا ہے. اب کم سے کم وہ لیجسلیشن چاہیے, اور جیسے بین تنظیموں کے اوپر ہم بین لگا رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ان جو بندے ہیں جو اس کے اوپر فلی انوالو ہیں ان کے خلاف بھی ہمیں ایکشن لینا ہو.
رمیش واخانی پختن راپور تکڑے چی آخر ولے ہر زل کم عمر جنکے پا مذہب بدلولو مجبور کی گی او دا پوخ عمر جنکے حلقان پا مذہب بدلولو ولی نہ مجبور کی گی او دا دے پی خود مخنیوی لپار دے یو دا سی قانون جوڑ کلی شی سنگا چی پا حیوات کی دا لا قانون تندرا و تنظیمون دا مخنیوی لپار جوڑ کلی شوی دے. دا دے پی خی پا معاملہ باندے دا ہند دا خارجہ چارو وزیر سشما شوراج ہم پا پاکستان کی دا ہند ہائی کمیشنر نا رپورٹ غوخت لے او دا ہند دا خارجہ چارو دا وزیر دا بیان دا پاکستان قار را پارا ولی او دا پاکستان دا خارجہ چارو وزیر ویلی دی چی پاکستان دا خپل اقلیتونو پورا تحفظ کوی.
حوصلہ ہے کہ ہم اس کا اعتراف کریں اور ان کا دفاع کریں.
ہغوائی پاکستان دمر حوصلہ لری چی دا اقلیتونو سر دا کی دن کو زیاتو اعتراف اوکی او دا ہغوی دفاع اوکڑی سرگند دیوی چی وطلی مدنی فعال او قانون پوہا جبران ناصر پا ٹویٹر دا تختولی شو دو ہندو جنکو معاملہ راپور تکڑی وا. دیو ریڈیو سر خبرو کی جبران ناصر وائی دا خانقاگانو تر اوسا پورے کمی پلٹنی ندی شوی او دا خانقاگانی پا خپل خلوائی چی ہر کال 900 جنکے پا مذہب بدل بولو مجبور کبھی
ایج بھی یہ خود ہی ویریفائی کرا کے میڈیکل کلین سے کرا دیتے ہیں. ان کی کبھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں, ان کے آپریشنز بند کیے نہیں گئے. تبلیغ کے نام کے اوپر ہم امن کا پیغام اور سلام کا پیس وہ تو نہیں پھیلا رہے, یہاں تبلیغ کے نام پہ تو ہم دہشت پھیلا رہے ہیں.
ہغوائی چکل ہم دبل مذہب جنک ہے اسلام قبل بولو تو مجبور کی گی نو ہم دغه خانقاگانے د ہغوی د کم عمر کے دو جعلی سرٹیفیکیٹ نا ور کوي خو تر اوسه پورے د بد مرغ د دغه خانقاگانو پر زد کمی پلٹنے یا کاروائی نه ده شوی او د ہغوی عملیات نه دی ودرول شوی. دا خانقاگانی د تبلیغ پنامه د امن پیغام نه خوروي. پاکستان کی زیادتر ہندوان پسین صوبہ کی میش دی او دا پاکستان دان رسپانا دا رسینو دا رپورٹونو پا بنیاد لکلی چی دا سن دا عمر کوٹ سخا حرم یا شاو خوا 15 ہندوانی جنکے پا زور و دولی کی گی او رمیش واخانی ہم وائی چی دا پاکستان دا آزادی دو پر محال دغلتا دا ہندوانو آبادی 23% وا چی اس ہلا 15% پاتے شوی دا. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي,
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې,
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د تاسو د ارشد حسین رپورٹ واورېدو چې په پاکستان کې څنګه دوا هندو جنکۍ په زور مسلمان کړی شو بیا وسره ودونه کړی شو دي. دا کوم اولنې پیښنه ده, د دې نه وړاندې هم په ځینو وختونو کې داسې پیښې رامنځته شوې دي او دا څرګندوي چې نه صرف په پاکستان کې بلکې په هندوستان کې هم مذهبي تندروي زیاتره او د دې ترڅنګ د نړۍ په نور برخو کې هم د مذهبي تندروي په رجحانونو کې زیاتوالی لیدل کېږي. نور حال زمونږ همکار رحمان بنیری په تیر خبرونه کې زمونږ همکار محمد عالمگیر ته ویلي.
دراصل په پاکستان کې قوانین چې دي هغه د پاکستان چې کوم سلنکاران دی یا خبر اعلان دی یا پوہان دی دا غوتر مخه پاغه عمل نکیگی او دا د برنونی سا یعنی دا های کورٹ د لیول نه یا دا لوی افسران د لیول نه تر پولیس د حوالدار او سنتری پورې هر سړی خپل خوخ خپل خوخ کوي او دا غي علت دا دی غټ علت دا دی چې پاکستان کې یو بل قانون دی وبخه هغه د مذهب د سپکاوي قانون کله چې د مذهب د سپکاوي قانون د پاکستان کې په کم کچ تر اوسه پورې ولسو کې سونه غیر قانون توګه د خپل ذاتی مخالفینو خلاف جوړ شوی دی نه هله تک بیا تھانادار حل دک بیا تحصیلدار حل دک بیا جج او حل دک بیا مجسٹریٹ چ دے هغه سره دا غم ملوی دا ير ملوی کچری دا دغه لګکی په حق کې دی ودری دا او دغه مسلمان جاگیردار یا دغه مسلمان کاروباری تن یا دغه مسلمان سوک چې دغه جنۍ په زور مسلمانۍ دا خلاف ګام واغسته یي گواهی ورکړی رپورٹ تیار کا نو په هغه د مذهب د سپکاوی قانون لغو کې دی شي مثال په توګه پروستیو کې په پنجاب کې 13 اونۍ یو طالب علم چې د خپل استاد په چړو وو مړ کا او وجه دا و چې دغه الګ تا دغه په خیال باندې د استاد یو داسې پروګرام کوو کوم چې په اسلام کې قانون آئین اجازه نه ورکړي تاسو ته یاد دي چې درې کاله مخکې په عبدالولي خان په هنتون کې د عبدالولي خان په هنتون ظلمو خپل یو ملګری مشال خان وژلی وو او د مذهب د سپکاوی دروغو د پولیس رپورٹ تر مخه تور پہ لگول شو دا سی په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کڑکی زپلی صوبہ کې په سندھ صوبہ کې په پنجاب صوبہ کې وخت په وخت دا سی پیښې شوې دي نو قوانینو نه غلطه فائدہ ځکه غسل کیږي چې یو بل پیرلل قانون یو بل دا سی قانون موجود دی کم چې د اسلام د سپکاوی تور بچاو لگی او هغه بیا پاگی کې اس کی عمر لجوان یا یی خلک مړ کی پخپله بلوشی خلک یا بیا غجل تلړ شي
اپګی دغه شي تاسو پښتنه کوله کا کړسې صحیح بنری سردار ته وغه چې په داسې حال باندې چې دا پیخه په پاکستان کې شوې ده هند او پاکستان هم په دې حواله سره بیان راځي د هند خارجه وزیر بیربن سوشوا سراج په اسلام آباد کې د هند کونسلګری چې کوم مشر دی هغه ته په دې حق باندې رپورټ یې غوښتې دی پاکستان په دې باندې عکس العمل ښودلی دی د پاکستان او د هند آیا ستاسو په فکر باندې دې ټیم کې چې دا کوم بیان بازی ده په دې موضوع باندې نو د دې حواله سره تاسو څه تفصیلات دي تاسو په څه نظر دی چې آیا دا دې ټیم کې ځای لري
دا سیزا چې دواړه رقیب هیوادونه دي غلیم هیوادونه دي کلم هغه دیو بل خلاف په نړیوال کچ باندې کوي یو هیواد بل بدنامول شي نو موقع نه پرېږدي پاکستان تل دغه سکړې دي هندستان تل دغه سکړې دي هندستان یو سیکولر هندو هیواد دی کم کچې د دنیا ټولو نقطه ډیموکراسي موجود ده ټولو دنیا منی پاکستان هم ځانته یو جمهوری هیواد وای خو په دې دواړو هیوادونو کې د لګکې سر د ظلم یا پاغو باندې حمله نه وی خبر نه ده په هندستان کې په احمد آباد کې په لکھنؤ کې په ممبئی کې په کلکتہ کې په یوش گجرات کې دا سی پیښې شوې چې سونو بشمره کې مسلمانان به کېدل شوې دي بابری جماعت غټ مثال دی دا غي چې باغې باندې خلک ورختلې وو دا غي پیښې پنځش کاله وو شو تر اوسه پوری د هندستان کم قانون کم سپریم کورٹ کم جج دا غي فیصله ونه کړې شو ځکه چې هغه ډېر سنسټیو حساس مسله ده کچري دا فیصله مسلمانانو په حق کې کیږي نو هندوان یې نه مني کده هندوانو په حق کې مسلمان نه مني لہذا مذہب په دواړو ملکونو کې سنسټیو دی دغه شان په پاکستان کې ګرجی سوي دي د هندوانو مندرونو سوي دي د هندوان وجل شوي دي خو یو فرق چې کم دی کم چې د هندوستان او پاکستان کې مثال واضح دی یا جدا دغه دار دی چې د پاکستان نه هندوانو د سن نه د خیبر پختونخوا نه د پنجاب نه هندوستان ته هجرت کړی دی بیا واپس نه راغلی دا د 1920 وروسته خبره کوم دا د اتیم د لس اتیم بلکې د شلمې د روان لسیز خبره کوم چې پدې کې هم هندوان د سن یو داسې هندو هم تل لري چې هغه پسند کې ځل ایم پی او ممبر پروونشل اسمبلی او هغه هندستان ته لاړ ځکه چې په هندستان کې دغه خیال دار لکه کوي ته نسبتا آسان ژوند دی پاکستان مقابله کې خو د هندستان نه داسې کوم هندو کوم سکھ یا بیا کوم مسلمان پاکستان ته نه راغلی او په هندستان په پارلمان کې هم مسلمان شته دي او د پاکستان په پارلمان کې هم هندوان یا سکان په پارلمان کې شته دي قوانين حق ورکي او پولیسي کچا د کرکی لیول چې په دواړو هیوادونو کې موجود دي
ډیر مننه رحمان بونی صاحب
هر کله
ډیر مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
راغلی. د پاکستان د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د پښتونخوا مردان ضلع ته ولاړه او هلته وویل چې په ډیری نږدې راتلونکي کې به د درګۍ نه بیا تر کراچۍ پورې ریلوی هم بیرته بحال شي. البته د پاکستان د ریلوی وفاقي وزیر په داسې حال کې دا وعده ورکوي چې ځینې کسان په سیمه کې دا وایي چې د ریلوی سیستم د پاکستان له ځینو زیانونو سره مخ دی او دغسې وعده پخوا هم چارواکو ورکړي خو دوی ورته دومره امیدواره نه ښکاري. پام وکړئ په دې حقله د ریاض حسین رپورټ.
د مشکلاتو باوجود مرکزی حکومت هڅه کوي چې د درګینا تر کراچۍ پورې یو ځل بیا د اورګاډي سرویس شروع کړي او پراتلونکو یو میاشت کې بعد د ریلګاډي د سورلو سامان وړلو او د سیلګریا د لپاره سپاري ګاډي هم بحال کړي شي. دا خبره د پاکستان ریلوی مرکزی وزیر شیخ رشید په مردان ضلع کې د ریلوی د معاینه په موخه کړې ده. شیخ رشید وویل چې د سربان نه یوازې تجارت آسان شي بلکې سیلګری به هم ود بیا مومي.
درګۍ تک ټریک کا انکروچمنت ختم کرکې دیته
مرکزی حکومت پلان لري چې سلور د ریلوی کوچونا او سلور انجنونو په ذریعہ د درګینا تر کراچۍ پورې خلکو ته سہولتونه ورکړي. په دې موقع په مردان ضلع کې د ضلع انتظامیین علاوه د سیلګری وزیر عتیب خان سیاسی مرکزی او صوبائی مشران هم موجود وو. د نوخار نه تر درګې پورې 3.5 کیلومتره د ریلوی لار باندې د وونه تر لسو پورې د ریلوی مرکزونه موجود دي خو په دغه مرکزونو کې د 13-12 کالو راهسې هیڅ فعالیتونه نه کیږي او هم دغه وجه ده چې دغه مرکزونو ودانې هم ورانې شوې دي او یا ورته نقصان رسیدلې دي. د آبادی د زیاتوالي له وجې د ریلوی په ځمکه نه یوازې خلکو قبضه کړي بلکې د حکومت لخوا په دغه ځمکو باندې په تجارتي بنیادونو د ودانې جوړولو اجازه هم ورکړل شوې ده. په دغه سیمو کې که یو اړخته ځایي اوسیدونکي خوشبینه دي چې د ریلوی د بیا بحالې سره به تجارت او سیلګرۍ ته وده میلاو شي خو ځایي مشر صحافي مسرت خان آسی وایي د قبضو له وجې په یوه میاشت کې بحالي ګرانه ده او بل دا چې د ریلوی د خسارې له کبله په دې کې مشکلات هم شته.
دا ښکاري چې د مردان ریلوی چې کوم ده د ډیر آغاز والا ده هم د دې شکل اختیار کوي او مختلف موقفو باندې دي چې کوم ډیډلاین ورکړي مخکې دي مختلف ډیډلاین ورکړو چې 10 تاریخ باندې یا په 15 باندې اوس نن چې کوم دی نو منستر ریلوی چې راغی نو ناممکن ښکاري. بل خپل طرف ته دا خبر ده چې په دې ټریک باندې ډیر زیات تجاوزات دي او تجاوزات خاتمه چې کوم ده نو بنیادی تور باندې ذمہ داری ایڈمنسٹریشن ده ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن ده او دا ښکاري چې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن په دې کې هیڅ قسمه دلچسپي نه لري چې چری دي دا یقیني کی او ښکاري دا چې د مردان نواله تر شکه پورې په دې ټریک باندې زه په دې باندې کلینا هسپتالینا کالجونا شاپینګ مال پرایویټ کورونا په دې یو میاشت کې د دې خاتمه دا ناممکن ښکاري.
د 13-12 کالو راهسې په مردان ضلع کې د ریلوی فعالیتونه بند شوي دي او د ملک په نورو برخو کې هم د ریلوی محکمه د تاوان سر مخ ده او هر کال د پاکستان ریلوی ته د 30-50 ارب روپو پورې تاوان رسیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا رادیو او ټلویزیون خبرونه ده. د خبر پښتونخوا او د بلوچستان سره تعلق لرونکي دوه سېنیټران وایي چې د پاکستان او د چین ترمنځ د سی پیک په نوم لویا اقتصادي منصوبه کې دغه دواړه صوبې یعنی خبر پښتونخوا او بلوچستان د پام نه اړولې شوې دي او دغه صوبو کې چې کوم ترقیاتی منصوبې دي د سی پیک او لوی سړک ته هغه باندې کار په مکمله توګه باندې ودرېدل دي. نور حال په د پیښور ندرې بریډیو خبريالا سادیا قسم شاره کوي.
چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې یا د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور منصوبې په هکله د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان صوبو د خلکو هیلي او یری خو یو طرف خو د پاکستان سینیټ کې د دغه خلکو نمائندګانو ته هم د دې منصوبې په هکله پوره معلومات نه ورکړل کیږي. د صوبا خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په سینیټ کې په دغه منصوبې باندې جوړ خصوصي کمیټه کې غړي سینیټران وایي دوی غړي دا دواړه صوبې په دې غټ منصوبې کې نظر انداز کړی شوی دی. دوی وایي دوی ته حکومت نه د دې منصوبې په حق لا پوره معلومات ورکوي او نو ورته وجوهات خي. د سنټ دغه خصوصي کمیټه مشر د پاکستان پیپلز پارټي شری رحمان هم د حکومت نه دا ګیله کړې و چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور منصوبې په حق لا دوی د میډیا نه خبريږي او حکومت دوی بے خبره ساتلې دي. د بلوچستان سینیټر عثمان خان کاکړ هم وای په دې غټي منصوبې کې ټول واک اختیار استابلیشمنت سره دی او پارلمان هم په دې کې بے اختیار ښکاری.
ټول سره د پارلمنت سره دی دا بے اختیار دی. اختیار ټول استابلیشمنت سره دی. پارلمنت سره دا وختي اختیار نه لري. و زه درې کال نور په تیر دغه کې ترم کې زپ سیفیک کمیټه کې پاتې شوم. ډیر زیات رپورټونه تر چاینا تللي وو، بیا تر خجرابه تللي وو، تر گوادر تللي وو، تر روبه تللي وو. خو بنیادی مسله دا ده چاینیز خپل دا ویایي چې موږ ته معنا د حکومت پاکستان څه دی، د دې غربي روټ یا د دې پښتونخوا وطن څه کم څه کمونه دي پروژه ته موږ ته نه دی را مخته کړي. دا اوس دسمبر کې جی سی سی میټینګ څه کېدی د پاکستان او د چین غا په دې کې دا د ډر اسماعیل خان بیا تر روبه دا روټ به دغه د فارس پیسې نه دي تخریب. دا حکومت سره غره دي تقریبا شپږ میاشتې کېږي. دا سیفیک بالکل ولاړ دی، جام دی، هیڅ نوې منصوبه هیڅ کار نه دي کوي. ته خپل اندازه وکړه د سیفیک پیسې د اسمبلی ممبران ته ورکول غواړي. نو لهذا دغه یو حالت دی. دا ګیم چینجر ثابت نه شو. دا د ترکستان د جیب چینجر ثابت کیږي.
عثمان خان کاکړ وای دغه غټه منصوبه اصل کې د پنجاب او د چین ترمنځ اقتصادي منصوبه ښکاری. د منصوبې کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان نظر انداز کړی شوی او زیاتره برخه پکې یول د پنجاب او بیا د سند
موټر بي سده د لاهور نواخې بیا هغه د حیدرآباد پورې جوړي، فیصل آباد جواخې تر ملتان جوړي، ل سیالکوټ نواخې تر لاهور جوړي. د غربي روټ باندې یو کیلومتر موټر به منصوبه شته نه منصوبه غته نشته. تر اوسه پورې د دې ټندرینګ نه د سوي د وی روپی کار نه د سوي د غربي روټ باندې سي. د دې سي پی ک زیات برخه و پیدا شي د دوی پنجاب تر سي او په دویم دغه کې بیا سن تر سي کراچي ته برسي.
خو د صوبه خیبر پښتونخوا له طرفه د عوامي نشتل پارټای ګوند سینیټر ستاره ایاز وای دا غټه منصوبه د ملک لپاره ګټي راوړلی شي خو که په دې صحیح عمل وشي. هغه وای دا منصوبه ګیم چینجر کېدی شي. خو د افسوس خبره دا ده چې د سینټ دی خصوصي کمیټه ته د دغه غټي منصوبې په حق له هم معلومات نه ورکړل کیږي.
چې کوم د بلوچستان کې دنه اومنګ ته څه کار راکاريږي او دې ځای کې چې کوم هغه کنیکټډ روډز دي کوم دا هغه باندې کار ولاړ دی بالکل. او دا مونږ ته نقصان دی ځکه چې څومره په دې باندې کار ودریږي څومره هغه مټیریل قیمتونه زیاتیږي. مونږ ته خو وجوهات هم لخې کنه اوس مو ته فاینل دا کړی دی چې نیکسټ میټینګ کې به مونږ لا پورا جوابونه پکار دي.
د صوبه خبر پښتونخوا او د بلوچستان سینیټران چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور باندې جوړ خصوصي کمیټه غړي هم دي وایي د دغه منصوبې په حق لا دغه کمیټه ته نه پوره معلومات ورکړل کیږي او نو ورته د هغه منصوبو په حق لا وجوهات ښودل کیږي کوم ودرېدل دي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
اوس هم د افغانستان حالات. د افغانستان په هلمند ولایت کې د سنگین پولیسوالۍ کې طالبانو د افغان عسکرو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي چې ویل کیږي په کې لسهاو عسکرو ته مرګ جوړه اوښتي ده او همداشان ویل کیږي چې طالبانو ته هم درنه مرګ جوړه اوښتي ده. بل پرو په کونړ ولایت کې ویل کیږي چې د چپدری پولیسوالۍ کې په سیمه کې د داعش جنگیالیو او د طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دې هر ټولو جزئیات به زموږ خبريال حقمل روان تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان جنوبی هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ اړوند د شکرشیر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو تیر شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې له امله یې د ځایي چارواکو په وینا دواړو لورو ته مرګ ژوبله رسېدلې. له سیمې نه په ترلاسه شوو رپورټونو کې یوه امنیتي چارواکي د دوم د نښودلې په شر ډیوې ته ویلي چې په دې پیښه کې یو دېرش تنه افغان سرتېري وژل شوي دي. د هلمند ولي ویان له ډیوې سره خبرو کې د طالبانو لخوا د شویو بریدونو پخلی وکړ خو زیاته کړه چې په رامنځته شوې جګړه کې وسلوالو طالبانو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله رسېدلې خو په وینا یې د کره شمېرې په تړاو یې معلومات په واک کې نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر طبلا افغان وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې د شکرشیر سیمه کې لسګونو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې برخه اخیستې او د شوې جګړې په پایله کې شاوخوا شل تنه افغان سرتېري وژل شوي او ګڼ شمېر طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي.
وسوال طالبانو د ملي اردو او الله د پولیسو او رام اصلاح ورته سنګوریان وایي د دوو پر مرکزونو باندې جنګ سره شوی دی. طالبان چې دي هغوی هم ډېر تلفات لري خو د شلو په شاوخوا باندې نپونه امنیتي ځواکونه په کښې کې شهیدان شته. ډېری کسانو چې دلته هغه په دوی باندې هجومي حمله کړې وه په ډېر کم اندازه کسان یې بېرته د دې خوا څخه تللي دي. نور یې ټول دلی خلک
اخوا دی کنړ ولایت چپی درې ولسوالۍ په دریو برخو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو او د ایش وسلوالو ترمنځ د جګړې رپورټونه ترلاسه شوي دي. د کنړ ولي ویان عبدالغني سمیم ډیوې ته وویل چې طالبانو او د ایش وسلوالو ترمنځ دوه ورځې جګړې پرون پای ته رسېدلې او له امله یې یو شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نوموړي زیاته کړه په دې جګړه کې دولس تنه د ایش وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
چپی دری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو داعش ترمنځ خطر شوی وه چې هغه معلومات موږ ته رارسېدلي وو. په دغه کې تر دوو ورځو پورې داعش وسلوالو وژل شوي دي او څو تنه ټپیان هم دي. په دغه جګړو له امله یو څو کورنۍ هم کډه شوي وي چې هغې کورنیو د سروې لپاره زموږ ټیمونه هلته تللي دي او مرستې متمده کړي.
په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان هارون یوسفی ډیوې ته وویل چې طالبان او داعش وسلوالو ترمنځ نن هم جګړه روانه ده.
په دغه سیمه کې چې دی اوس فلم جګړه روانه ده. دا د چپې درې ولسوالۍ په لیندلام درې د ورسک تنګي او سرګري په سر سیمو کې فلم لپاره د داعش او د طالب وسوالو ترمنځ جګړه جریان لري. دغه لومړنی معلومات له مخې چې موږ تر دې دمه پورې په دغه مورد کې اظهار اخیستې ده د حزب الله په نوم یو تن طالب وسوال وژل شوی او یو تن بل د فقیر په نوم باندې ټپي شوی ده.
طالبانو او د ایش وسلوالو تر اوسه په دې اړه لا څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کنړ ولایتونو کې د ایش وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې او د ښکېلو خواوو د سر زیان په بیه پای ته رسېدلې خو د سیمې خلک یې له سیمو کډې کولو ته اړ کړي دي. حکمل صداد، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
سم د افغانستان په اکله یو بل رپورټ. د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې پرون د شنبه یا د خالی په ورځ هوایی بمباریو له امله یو شمیر ملکی وګړي ووژل شول چې له امله یې یو شمیر کسانو چې دغو وژل شویو خلکو د کورنۍ غړي وو هغوی ښار ته د دغو وژل شویو کسانو مړي راوړل او د خلکو او د حکومت په مقابل کې احتجاج وکړ. له هغه نه یو ورځ وروسته نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان جاری کړ او په هغه کې وویل چې یو پلاوی کندوز ته ور لیږلی دی څو پلټنې وکړي او معلومه کړي چې دغه کسان څومره او په څه ډول او په کوم عملیاتو کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې کله کله سهوان په هوایی بمباریو کې ملکی وګړو ته زیان رسیږي خو داسې دعوه شوې ده چې دا ځل 14 ملکی کسان په کندوز کې وژل شوي چې په منځ کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د افغانستان په شمالي سیمه کندوز کې په لسګونو خلکو د پوځي عملیاتو په خلاف لاریون راغستلې وو. دوی د خپل مینوالو مړي راغستلې وو. په مړو کې ماشومان هم شامل وو. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مړو باندې د وینو لړلي څادرونه راته دي. د ځپلو شبو خلکو یو رشیدار حاجی رسول د پیښې په حقله رسنو ته داسې وایي:
د شپې خوشا یو بجه جازونو زمون په علاقه کې بمباري کړې ده او د یو کورنۍ دیارلس کسان یې وژلې دي. زما کورنۍ په تخار صوبه کې اوسېده. ځپل شوي خلکو کې زما د ترور کورنۍ، زما د ترور بچي، لوڼه او نوسی شامل وو. دا ټول د یوې کورنۍ کسان وو.
د پولیس وایي ارام الدین رحماني د خالي اشنبې په ورځ اوکړي چې د کندوز په درو بیلابیلو ځایونو کې په تیرو درو ورځو کې عملیات شوي دي او په دغو عملیاتو کې یو شمېر یاغیان وژل شوي دي. رحماني ویلي دي چې د عام بې ګناه خلکو د مرګ ژوبلې پلټنې کوي. د جمعې په ورځ هم په کندوز صوبه کې د عملیاتو په وخت د امریکې درې عسکر وژل شوي وو. طالبانو د جمعې په ورځ ویلي وو چې په دغه سیمه کې د افغان او امریکني ځواکونو سره د دوی سخته جګړه روانه ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون دی او زو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوې دي د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
افغانستان کې د جنگ ختمېدو سره مختلفو خلکو خپل امیدونه تړلې دي. په دې باب له د امریکای فارن افیرز پالیسی نومې میګزین کې د نامتو لیکوالانو میتیو اس رید او د سایبل سی گرینبرګ یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د هلمند ګلونه د خلکو د پاره د اور سکروټی دی. دې سرخط لاندې لیکلی شوی دی: طالبانو سره د امن روغه کې باید چې د افغانستان د کوکنارو د خونړي باپار مخنیوي وکړي شي. نامتو لیکوالان میتیو او سایبل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې افغانستان کې د جنگ ختمولو په لوري د یوې لوزنامې د پاره کېدونکې تګ جاری دی. د امریکې او طالبانو ترمنځ 13 هفته دوه کې تازه خبرې اترې اگر که بغیر د لوزنامې ختمې شوې دي خو دواړو غاړو د خو امیدونو څرګندونې کړې دي. که د امریکې استاد زلمی خلیلزاد په روغه کولو کې مخرونه شو نو د دې روغې تر مخه به د جنگ ټول فریق عامه ډزبندي کوي. امریکا به خپل فوجونه د افغانستان نو باسي. طالبان او افغان حکومت به خپلو کې خبرو ته کینی او طالبان به دا لوس کې چې په افغان خوره به تر هغه تنظیمونو لا زینه ورکي. مضمون لیکي چې دا ټولې خبرې زړه پوری دي. د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ پر اغونډېدو دی خو عملی طور به امن خبرو اترو نه افغانستان کې د امریکې د قومي سلامتیا لوی مقصد ترلاسه نشي. د امریکې د قومي سلامتیا د لوی مقصد افغانستان کې تر هغه لزای نه ورکول دي او چې تر څو پورې افغانستان کې د کوکنارو د لانجې علاج نوي شوی د تر هغه افغانستان ته د راتلو امکان به موجود وي. فارن افیرز نور لیکي چې د افغانستان ټول اقتصاد د اپیمو په کار باپار خیرازه دی. امریکای افغانستان کې د خپل جنگ په ټوله موده کې د کوکنارو د پیداوار په نوغي وستو د 9 ارب ډالرو نه زیات رقم خرج کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په تازه رپورت کې ویلي شوی دي چې د کال 1900 نوی نه را پدی خو افغانستان کې د ډوډۍ کروندو په دویم ځل د ټولو نه اوچت حد ته رسیدلی ده. افغانستان کې د ډوډۍ د کروندي سیمه هلمند او کندهار ولایتونو کې د هلمند سیند په غاړه آباد ځمکو کې کیږي. دلته چې څومره ډوډۍ کرلې شي د افغانستان د اپیمو د پیداوار عالمی صدر مقام جوړ کړی دی. دلته د دنیا د کوکنارو د پیداوار 15-18% برخه پیدا کیږي. د کوکنارو د پیداوار په حواله اهم خبره دا ده چې د نشئی موادو تجارت ترهګرو د پاره د نقد آمدن لوی ذریعہ ده. طالبان د خپل آمدن 15% برخه د کوکنارو د کاروبار نه ترلاسه کوي. په دې کې د القاعده او د حقانی نتورک غوندې جنگیالو او ترهګر جیبونو ته هم بشپړه برخه ځي. حقانی نتورک په افغانستان کې د نیټو د پاره یو ډیره لوی خطر ده. حقانی ګوند خپل ټول آمدن د کوکنارو په باپار د لګولي محصول نه ترلاسه کوي. فارن افیئرز کې چاپ شوی مضمون کې نور لیکلې شوې دي چې د طالبانو خلاف د جنگ په بندولو د افغانستان د کوکنارو شخړه نه اواریږي. د کوکنارو تجارت نه یوازې د ترهګرو د پاره زړه راښکونکی دی، ولې د دې د لاسه سرکاري چارواکي د رشوت په لعنت اختدی او جنگ سالاران او نور جنگیالی گوندونه هم پدې کې د خپل خپل برخې تر لاسه کولو د پاره یو بل سره مشتو گریوان دي. صفا خبره داده چې د افغانستان د ترهګرای مسله د کوکنارو مسلې سره ټینګه تړلې شوې ده. امریکا په مستقبل کې طالبانو سره کېدونکو خبرو اترو کې باید چې پدې مسله خې جوړې او مطلبي خبرې وکړي او طالبانو سره د کوکنارو د نیغي وستو د پاره یو داسې دوړخیده تګلارې جوړ کړي چې د هغې ترمخې په سیاسي اقتصادي کچا دا ناسور غوس کړي شي. میتیو اس ریډ او سایبل اس گرینبرګ فارن افیئرز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې امریکای له پکار دی چې د افغانستان اقتصاد له پجایزه عالمی اقتصاد کې د ځای ورکولو د پاره خپل پوره وس چارو کی. د کوکنارو د نوغي وستو د پاره د امریکای په حالو زلو د ټولو نلوي اعتراض دا کیږي چې د افغانستان د کلیوالو سیمو د ټولو خلکو د پاره د روزای غټلو اکی یو وسیله هم د کوکنارو کاروبار پاتې دی. امریکی او نورو اتحادی ملکونو لپکار دی چې د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیستمنو افغانانو د ژوند د اجتونو پوره کولو په غرض د جایزو او د بې ضرره فصلونو کرلو په لوري د دې خلکو لاسګیرنه او ډاډګیرنه وکړی شي.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون خبرونه ده چې تاسو د واشنگټن ډی سی نه ګورئ. نن د بلوچستان سرخار کوټه کې د مدني ټولنې فعالینو او یو شمېر نورو خلکو احتجاج کړو. د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په لورلای کې د پولیسو د لاسو وجل شوي د پښتون تحفظ مومنت یو فعال غړي ارمان لوڼی د وژنې مقدمه یا اف آی آر دې درج کړل شي، او د دې ترڅنګ دوی پورسو کې په سنځاوي کې د لیویز په عسکرو باندې شبي خونړۍ حملې کې د دې لپاره ذمہوار کسانو د گرفتاری او سزا ورکولو هم غوښتنه کړې ده. نور حال په د سیمینار د ریډیو خبريال حفیظ شیرانی راکوي.
د کوچی پریس کلب مخته د پښتون ژغورنی غورزنګ لخوا احتجاجي مظاهره وسوه. په احتجاجي مظاهره کې د پی ټی ایم فعالینو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالینو په ګڼ شمېر ګډون درلود. احتجاج کوونکو په لاسونو کې کارډونه او بینرز راخستي وو چې قربان دي د ژوند حق او انصاف راکړي نارې لیکل شوی وي. د پښتون ژغورنی غورزنګ فعال عدنان شالیزی وډی وته وویل چې دوی په دن احتجاج کې له حکومت څخه درې غوښتنې کړې.
موږ د نن د پی ټی ایم کوټې لخوا یو احتجاجي مظاهره وکړه. موږ درې مطالبات وو. حواله مطالبه زموږ دا وه چې سنځاوي سي کومه خونړۍ پیښه وسوه او شپږ زموږ د لیویز پښتانه اهلکاران پکې شهیدان شو. د دو قاتلان د زر تر زره ونیول سي. او دویم زموږ مطالبه دا وه چې ارمان لوڼی سي ریاستي قتل یې وسو، د هغه اف آی آر د زر تر زره درج سي. او درېیمه مطالبه زموږ دا وه چې په کراچۍ کې او په ډیره کې سي زموږ کوم ملګري نیولې دي، د پی ټی ایم هغه د زر تر زره را خلاص کړي.
لا بلې خوا د سنځاوي د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو نن په سنځاوي کې پریس کانفرنس وکړ. د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر فرید الله کاکر د سنځاوي د پیښې د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن د جوړولو او د سنځاوي د مرستيال کمشنر د ماتلې غوښتنه وکړه.
غمناک واقعي چې تحقیقات کې لیے های کورټ کې جج کی سربراہی میں ایک جوډیشل کمیشن قائم کیا جائے.
لمر سره داسې ثبوت ستاه که تحقیقات یو وسی، حکومت به ضرور په واقع کې شکیل خلکو ته ورسیږي. سوالونه لرو چې ځلی حکومت ولی پر وخت خبر نسو. پیشه د شپې پر 4 بجې کیږي او ځلی انتظامیه د ورځې پر 10 بجې خبریږي.
وها پر ثبوت
اور گواہی دے سکتے ہیں.
دوی پا پریس کانفرنس کی وویل کہ دا دوی غشتنے و نمنل سی نو دوی با پا احتجاج لاس پوری کڑی.
25 مارچ کو شٹر ڈاؤن اور دھرنا, اور اگر پھر بھی مطالبات نہیں مانے گئے تو 27 مارچ کو بین
دا ٹولو سیاسی گوندونو لخوا دغه فیصله سوی چې د مارچ پر 25 تاریخ به احتجاجی ناشته یعنی دارنا او د شار ټول دکانونه بند وي, او کومو بیا هم غشتنی و نه منل سوی نو د مارچ پر 25 تاریخ به د سنځاوی ټولی لوی او وړی لارې تړو. دا مارچ د میاسی پر شلم تاریخ د سنځاوی په لال کټای سیمه کې د لیویس پر څوکۍ برید وسو چې پکې د لیویس شپږ سرتیری ووژل سو. د بلوچستان حکومت د وژل سویو لیویس د سرتیرو و کورنۍ ته د 30 لک روپۍ د یو یو کور لپاره مځکه یو یو سرکاري نوکری او د وژل سویو سرتیرو ټوله تنخواه د هغوی و بچانو ته د ورکولو اعلان کړی دی. حفیظ الله ستوری شیرانی, وایس آف امریکا, ډیوا, کوټه.
نن په پاکستان کې د نورو هیوادونو په شان د ټی بی یا د نری رنځ د سره د مبارزې ورځ ولمنځل شوه. په دا په داسال کې چې په پاکستان کې ویل کېږي هر کال له 500 لک زیات کسان په ټی بی یا نری رنځ باندې اخته کیږي, او د بلې خوا په بلوچستان صوبې کې د دې ناروغۍ د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په مکړه په دې حق له زموږ د همکار حمید سمسور رپورټ.
د بلوچستان د روغتیا د څنګه صوبایي سکتر حفیظ ماجد او نورو صوبایي چارواکو په کوټه کې په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت د ټي بي د رنز د ختمولو لپاره د 5 کالو پلان ترتیب کړی دی.
وی کنټرول پروګرام کې لري علاقائی تعاون فنڈز کو زیادہ سے زیادہ وسعت دینے کے لیے آگاہی اور رہنمائی مہم شروع کیا جائے گا.
دا ٹی بی پروگرام لپارا دا سیمیز مرستا او دا مالی مدد دا جاتول سراسرا په خلکو کې د پوی او د لارښوونی مهم به پیل کوو. د ګلوبل فنډز د ټي بي د پروګرام پنی ماهر ډاکټر احمد ولی بیا وویل چې د ټي بي ناروغي دلته په ډیره تیزی باندې خورېږي. د د په خبره په کلنیز توګه باندې دلته په 1 لک خلکو کې 215 نوې ناروغ زیاتږي چې په دې کې نصیر آباد, جعفر آباد, ژوب, لسبیلا, خوزدار, کل عبدالله, لورلای په دغو سیمو کې ډیر زیاتی.
نو تقریبا 2000 مریضان هر کال په ټی بی کې په بلوچستان کې اضافه کیږي. ٹی بی د یو ناروغ انسان د ٹی بی د مریض سره د دوه د ټوخي او د دوه د نوجې د وجې سره چې په هوا کې د جراثیم پهلاو سي او پر څنګ باندې د دوه سره روغ او صحتمند خلګه چې کوم وسیږي هغه د ساده نالی په ذریعہ باندې دغه جراثیم خپل بدن ته دننه ویسي او د ناروغ.
ډاکټر احمد ودی وویل چې ټی بی و هغه خلکو ته لګیږي چې داغه قوت مدافعت ډیر کمزوري وي.
کشنیان چې دی یا سپنجری چې دی دغه انسانان ته دا ټی بی ژر کیږي, د منشیات د عادي افراد ژر کیږي, په دا کانو کې په کول ماینز کې د کوئلې په کانو کې یا په بټو کې چې کم خلک دي دا ته دا مرض ژر لګیږي. د ایچ آی وی پازیټیو مریضان ته دا مرض ژر لګیږي, د شوګر مریضان ته, د سګریټس کوونکو والا خلکو ته, او د کم خلکو چې قوت مدافعت کم دوایانې چې خوري لکه چې مشتیرایډز ورته وایي دغه مریضانو باندې د ټی بی جراثیم پر دغه خلکو باندې ډیر ژر اثر پذیره کیږي.
د ویل چې له افغانستانه زخه هم یو شمیر د ټی بی ناروغ دلته د علاج لپاره راځي. په بلوچستان کې حکومت د ټی بی د کنټرول لپاره 121 مرکزونه پرانیستي دي. ډاکټران ویل چې د ټی بی له ناروغ زخه دي جوړ خلک خپل ځان ژغوري. حکومت تیر کال هم دلته په 15 ضلعو کې تر 200 زیاتو ډاکټرانو ته تربیه ورکړې وله. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو ټلویزیون, کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د څنګه چې تاسو حمید سمسول نه هم رپورټ واورېدو, نړیواله ورځ د ټی بی د اګاهۍ په حق نمانځل کیږي. د صحت نړیواله اداره وایي چې په پاکستان کې هر کال 50,000 د ټی بی کیسونه د مخ ته راځي او رپورټ کیږي. د دین علاوه دا شمېره زیاته هم کېدای شي ځکه چې ډېر داسې کیسونه دي چې هغه رپورټ شي بنوي. تفصیلي رپورټ په دې خبرنه د ډی ریډیو خبریال ارشد محمد راکوي.
د نړیوالې صحت ادارې یا WHO شمیرو تر مخه پاکستان کې کلیز د ټی بی 15,00,000 کیسونه ریپورت کیږي او یو اندازې تر مخه 1,60,000 کیسونه داسې هم دي چې نه ریپورت کیږي. WHO ریپورت تر مخه پاکستان په نړۍ کې 5 نمبر هیواد دی چېرته چې ټی بی ناروغي تر ټولو زیاته ده. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروګرام مشر ډاکټر مقصود علي وایي ټی بی یو داسې بیماری ده چې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي، خو که احتیاطي تدابیر خپل کړی شي نو د دې مرض مخنیوی کیدی شي.
کم د ټی بی مریضان دي یا چې تدابیر خیال وکړي، هغه د هر ځای کې ټوخی نه کوي، بلغم نه غورځوي، او چې کله غلط ټوخی وشي نو خپله رومال باندې دي، خپله لپټه کې چې هغه په نورو خلکو په مخ باندې هغه د جراثیم او زه په دې چې کله نه دې پرې شي او یو لوخه دې نه د پاره خصوصي کې چې هغه کې دې هغه خپل برقم غورځي او د بیا په صحیح طریقې سره او بو کې به یې یاد یې هغه پس مخه دې هغه په بلغم خاصه بل چې کوم د مریض کمره دا هغه هواداري.
ډاکټر مقصود علي وایي د ټی بي تشخیص او علاج په ټوله صوبه کې ویډیا کیږي. دغه لپاره په صوبه کې 192 سرکاري مرکزونه او 300 پرایویټ مرکزونه موجود دي. ډاکټر مقصود علي وایي د ټی بي علاج په شپږو میاشتو کې سر ته رسیږي، خو که علاج په نیمه کې پرېښودل شي نو بیا مدافعتي د ټی بي علاج 2 کاله غواړي. د ټی بي یو بل ماهر ډاکټر فضل ربی وایي د ټی بي کیسونه نه رپورټ کولو لویه وجه د صحت په اړه د پوهې کموالی دی.
زموږ معاشره د دینه خبر نه ده چې ټی بي څه شی دی او ټی بي دغه لپاره پریونشن دپاره څه پکار دي، او د دې مطلب د چرته مونږ ته پکار دي چې یاره مونږه د ټی بي مریض دی هلته علاج وکړي یا هلته ډایګنوز وشي. نو د دې شیانو کمی ده، غربت د هغې بله وجه وي. اوور کراوډډ خلک چې کوم ځای کې ډېر زیات پاپولیشن وي نو هغې کې زیات د ټی بي چانسز ډېر زیات وي چې هلته کې د ټی بي راشي.
ماهرین وایي د ټی بي ناروغۍ زیاتېدو لوی وجه د تشخیص خراب نظام، علاج په نیمایي کې پرېښودل، حکومتي عدم توجه او د عام ولس صحت په اړه د پوهاوي کموالی دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
اوس هم د تعلیم په اړه یو رپورټ. د باچا خان ایجوکیشنل فاونډیشن تنظیم چې دی هغه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پښتنو ته تعلیمي ښوونځي یا سکولونه جوړ کړي دي او له دې سربیره اوس غواړي چې په بلوچستان کې په پښتون میشتو سیمو کې هم دغسې ښوونځي پرانیزي او دغسې دوه ښوونځي په ژوب او لولایي کې پرانیستي هم دي. بل پلو په سوات کې د باچا خان یو وړیا های سکول چې دی هغه په 13 کالو کې د ملالې فاونډیشن نه مرستې ترلاسه کولې، خو اوس یې د مرستې بندې شوې دي او وروسته له دې به وړیا نه بلکې د شاګردانو نه به هر میاشت 500 روپۍ فیس اخلي. په دې هکله پام وکړئ د فیاض ظفر رپورټ.
د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن لاړخه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو پرانستو نه پس وس په بلوچستان کې هم په کوم سمو کې چې پښتانه اوسي هلته هم د باچا خان فاونډیشن سکولونه پرانستلې شوې دي او نور پرانستلې کیږي. د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ډایرکټر پروفیسر ډاکټر خادم حسین دی وتاوي چې هغوی به زر نور سکولونه پرانځي.
باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن دا د تعلیمي یو متبادل نظام دی. د تعلیمي نصاب په حساب، د تدریس په حساب، او د تعلیمی ماحول په حساب چې کم کم بحرانونه پاکستان کې په تعلیمی نظام کې دي یا په ټول بین الاقوام کې یا په نړۍ کې په تعلیمی نظام کې دي د اغې د پوره کولو کوشش کړي دي. دا یو قسمه ماډل دی او د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې د ټل نراواله تر چتراله پورې او اوس یو دوه سکولونه په بلوچستان کې لورلای کې او په ژوب کې د باچا خان سکولونو په شکل کې دا تعلیمی نظام رایج کړی دی باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن.
دا باچا خان ویڑیا ہائی اسکول سوات کے کلنئی دستورا اوشوا چپکی دا اسکول معشمانو دا غوی مور پلار او عام خلکو گڈن اوکلو. باچا خان ہائی اسکول سوات کی دا ملالا فنڈ پا مالی مرستا تر درو کارو پورے جنکو تا ویڑیا تعلیم ہنر ورکو. خو دا درو کالو پس ملالا فنڈ دا اسکول تا برنکلے شو زکہ چے لوزنامی دا درو کالو دا پارا شوے وا چل کبلی دا اسکول دا مالی ستونزو ښکار شوی دی او اوس به د دې اسکول د ماشومانو نه دا اسکول چلولو د پاره 1500 روپۍ د میاشتې فیس اخیستل کیږي. دا باچا خان های اسکول سواد پرنسپل مهناز علی وایي که خلک د معیاري اسکول کې خپل ماشومان داخل کړي نو دا اسکول به وړاندې نور جنکو ته معیاري تعلیم او هنر ورکړي.
یو واحد علاج او دا پخپل خو باندې درولو یو علاج دا دی چې نن سبا باچا خان سکول کې داخلي شروع دي. نو مونږ دی والدین ته خاص کوو چې باچا خان سکولونو کې داخلي وکړي. یو خو دلته کې یو ډېر زیات معیاري تعلیم دی او بل دا چې دا کا لک شانتي چې بل زی بزرګونو فیسونه ورګوي نو د شانتي مونږ سره په هغه مت کې مرسته وکړي. هغه انتهایی کم هغه دی 1500 روپۍ دي. دا نن سبا دور کې د ټولو سکولونو په نسبت ډېر زیات کم فیس دی.
دا سکول یو ماشومه مرجان وای چې د سکول کې مونږ ته د تعلیم سره هنر او خپل کلتور هم خودلې کیږي.
جی دل کې زم په سکول کې ماشومان ته ډېر خطر بیا هم خودلې کیږي او زم په سکول کې د کلچر په باره کې متل ټپا سندګه وغیرہ هم منتخای باچا خان په حواله سره مونږ ته خېخي خبرې هم خودلې کیږي او دل کې زم په سکول کې ماشومان ته تعلیم او تربیت سره سره هنر هم خودلې کیږي.
د ملالا فنډ لکه بلوا د سکول کې ماشومانو ته ویډیا تعلیم کتابونه او د سکول جامې پیزار ورکول کېدل او د سکول انتظامی چارواکی وایي کا ملالا فنډ د دوی نوره مالی مرسته وکړي نو هغه جنکۍ چې د غربت د لاسه سبق نشي ویلې او د سکول فیسونه نشي ورکولې نو هغوی به په دې سکول کې وړیا تعلیم حاصل کړي. فیاض زپر، وایس اپ امریکا، ډیوا سوات.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی او زو د خیبر پښتونخوا سرخار په خبر کې د خزو هنرمندانو د لاسو جوړ سامانونو یو نندارتون شوه دی چې د دوی د لاسو کم جوړ سامانونه دي هغه څنګه مارکیټ ته رسیدې شي او ګټه تی دوی ترلاسه کول شي. رپورت په دې خبر نادر رادیو خبریال مدثر شاره کوي.
د هنرمندو او زده کوونکو زنانو د لاسو د جوړو شیانو د غنندارتون د پیښور ګل بهار سیمې کې خواتین روزګار سرویسز او نورو دولتي او نا دولتي تنظیمونو په شریکه را جوړ کړو چې پکې زنانو ته د خپلو جوړو شیانو د اخودو لپاره ویډیا سټالونه ورکړې شوې او د نندارتون منتظمه میرمن زرمینه او رگزی ډیوا توای پښتنې زنانه کورون کې ګڼ شمېر د امروزه استعمال شیان جوړي خو منډه هي ته د رسولو او خرڅولو په چل نه پوهیږي. نو د دې نندارتون مقصد همدا دے چې زنانه په هاغه چلونو پوهه کې تر سو دا غي اقتصاد ګټ عمومي
دی مین مقصد دا چې د کې مونږه وومن امپاورمنت کو د دې دویم چې کوم هغه وو چې د کم خواتین سکلز دی هغه ریپرزنٹ شي ډیفرنٹ فارمز کې لکه د خو تاسو ګوري هاندی کرافت والا سٹالز دی دینه بغیر اکیډمیک سٹالز دی فوډ سٹالز دی ایون مونږ سره خلکو هارت سایډ نام راغلی دی نو دی کې بیسیکلی دا کې یو اویرنس کې یو خلکو ته پته لګی چې داسې ادارې شته چې هغه وومن امپاورمنٹ د پاره یا وومن د پاره سکار کې په دې سوسایټي کې اور د ټولو نه زیات امپورټنٹ شی چې کوم وومن د دې هغه سکلز دي چې سکلز د هیروزي ډیفینیټلی هغه به فلریش کوي
وای د خوشالۍ خبره د چزيني فنون اوس د پهنتون په کچه جنکو ته خودل کیږي او د لوړو زده کړو په وجه غي دومره ستونزو سره نوي مخ چې خپل شایان منډه هاي ته اورسي او په مناسبه بې خرڅ کی خو هغه زنانه چې کورونو کې ناشتي وي او سيزونه جوړي ډومبیا خو هغه خپل شایان بازار ته نشي رسولي او که د دریمګړي په ذریعه اورسي هم نو هغه ته ډیره کمه ګټه پاتې کیږي نو ځکه زمونږ هڅه دا ده چې حکومتي ادارې او نادولتي تنظیمونه په دې اړه متعلقه قانون سازي او نور اسانتیاو ورکول لپاره چمتو کو د غراز د ټیکنیکل کالج یو زده کوونکی بشرا وای انټرنیټ مونږ ته اوس لږ اسانتیا پیدا کړې ده او مونږ خپل شیان په دغه طریقه آنلاین هم خرڅولی شو
دې چیزو کم سیلنګ او کم آنلاین چې کم دي چاته کمپیوټر مونږ ته د ډی ډی ایم کې چې د کمپیوټر هم لږ ډیر ورک خای کنه چې مونږ آنلاین سنگل سیلنګ وغیرہ کو نو دام یو مونږ ته پر یوه دا فائدہ مند خبره ده چې مونږ آنلاین چې کوم د خپل پیج وغیرہ جوړو لې شنو آنلاین نن سبا هر څه آنلاین کیږي نو مونږ چې کوم هینڈ میډ شیزونه جوړ کو نو هغه آنلاین مونږ سیلنګ هم د هغه کولې شو
خود نندارتون نور برخوال ویل ټولی دنیا کې د لاسو جوړو شیانو ته د قدر په نظر کتل کیږي حکومت د صوبو ترمنځ داسې ادارې جوړې کړي چې د یوې صوبې شیان بلې کې په اسانه خرشي او دغه شان خارجي هیوادونو کې د سفارتونو له لارې ځایي حکومتونو سره رابطې وشوي او دا شیان خارج ته لاړ شي نو یو خو به دغه هنرمندو کورنو سره لوی کومک وشي او بله به د هیواد زرې مبادلې کې د اضافې باعث هم وګرځي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
او روسي خبر دا چې د جنوبي وزیرستان وانه سره تعلق لرونکي جرنالیست یا صحافي حفیظ وزیر ویلی دی چې د کور قبایلی لخر وران کړی دی او د خبرې په پاکستان کې د یو شمیر فعالانو پام ځان ته راړولې دی زموږ خبريال عدنان بیټنی له حفیظ وزیر سره مرکه کړې دا او دغه خبرې راخیسی چې په ګډه سره اورو
دا زما د ابا او اجداد نیکه کور مې و د پلار نه د نیکو نه راته پاتې و خل لوی کور و تین چار کانال باندې مشتمل کور مې و په دا کې خو صرف او صرف 18 خو خلی کمرې و دا د مال مویشه کمرونه علاوه دا ټول ختم کړی دی دا ټول وزولی دی نه مې د کمبلو خوري و چې خدای چې درې سوه کمبلې مې وې دوه سوه کمبلې وې او دا غاسې ورسره فومونه واچوه بیډونه واچوه زدر توایم عدنان چې زن نشم ویلې چې ما نقصان با پکروڑونو کې را خبره دستا عدنان چې ګوره زمارور بیا دومره او خيار سړی او په دا 13 تاریخ باندې د دلتا یو په عدالت کې ریټ دایر کړای او پټیشن یې دایر کړای او چې دا خلک مونږ ته نقصان راکوي روکتامي وکي هغه عدالت 19 تاریخ ته دی غوښتي وي د یو غوښتي وي 19 تاریخ ته دوی نسل ورتا زیر او ورسره زما رود په 19 تاریخ په 18 مارچ ما کور ته باکړو په 19 تاریخ بیا ما رود او عدالت تام راغی چرته چې سکاوټس فورس ته یا اف سی فورس ته دا چې پکې دی انتظامیا پکې دا ا دغه سره ز صرف په 10 منټ کې ما صفو کور دی کنه په 10 منټ کې او التا ورا سه دل په 10 منټ کې اف سی ورا سه دل جیوس خو سر نه پکې وی په جرګه کې وی تحصیلدار سره لیوی زوی یغه باوجود عدنان د ما کوری بچنه ی ما کورانه د مال مسیان بچان صدر تو ویم چې دغه یا برداشت خبره نه ده یا برداشت خبره نه ده په دیو جن ده چې ماته د خپلوان روټی کوي کنه نو بچکی را سره وی روټی خوړه مور دل چې کور ته بزو ولې چې کور کو چرته بزو مور چې دیو چې کو مور دل چې کور ته ولې چې کور خو مړنګ دی عدنان خبره داسې ده کنه چې ما د وړو کې مشومان اپسټ شوی دی. ولې چې مونږ خدا مشران ټول کور نه لره نه سو جرګې په انتظار دوی ا منظر کا تله دی چې دا خلک راغلي دي کنه دوی ال ته بل کور تر نه سلی خو منظر کا تله دی کنه یو ټم نه دی د شپې خوب نه کوي یاري دا بل چې دا د پسار کې ما کور لاړو دا خو پټیای خان کې سیټ ته کنه قبیلا بچان فیملی دلتا دا اوړي په زمي دلتا دی کنه هغه نور پاس مشران ورونه مې چې دی کله دی وکور ورور سره وکله بل ورور سره وکله بل ورور سره بالکل فرنک یاره داسې دس گز ځایم دی په منځ کې ما یو کور یا دا بل کور و دا ته نسلی نوار دی په سترګو باندې
گران اردن کو هم پدی زبان دی زمنګا دی یوه گینټه دا خبری خبرونه سر ته رسیدي. ز محمد اکرام
او ز فواز لامی
تاسو نه اجازه تخړو او د دې وروسته به تاسو اخري پروگرام زمنګ د همکار وکیل خان سره اوري. Trucks are rolling.